په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع کوونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړی کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه‌ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسونو لیکنې درورو. خبرونه له نجیب عامر اورو.
مسعود قبایلو پرون په ډیر اسماعیل خان کې د پاکستان د سرشپرنې د پروسې پر ضد مظاهره وکړه. یو افغان عسکر پر ډزو درې امریکایي سرتیري ژوبل کړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د چین له ولسمشر سره ملاقات کړ. دا هم پوره خبرونه. د مسعود قبیلی مشرانو پرون د ډیر اسماعیل خان په حق نواز پارک کې د سرشمیرنې د پروسې پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د یادې پروسې خلاف شعارونه ورکړل او له حکومت غوښتنه وکړه چې تر څو د خپلو سیمو ته ستانه کړل شوي نه وي د سرشمیرنې پروسې ته د ادامه نه ورکوي. یو قومي مشر ملک نور خان ملخیل مشال لډیو تویل که حکومت خبره ونه منله نو د احتجاج بل پړاو به په اسلام آباد کې.
نن دله د پاک نواز پارک شي بایکاټ دغه یو اووز دی. ډیر تکلیفونه په میش تیر شول. کچری داسې میشتان کړی په دا بیا په نور خلک نه وي میش اووز به ډیر کلاک وي. د میش نه نبی اسلام آباد لري دی نه لاهور لري دی چې شرافت نبی میرا اری وته ملا تاړلې.
د پاکستان حکومت له 1990 ځان څخه وروسته پروانه میاش کې د کورونو او وګړو شمیرنه پیل کړه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باروړونکو لاریو مالکانو سوداګر وایي د پولي د بندېدو له وجې په لاریو کې بار شوي توکي مخ په خرابېدو دي او دوی د کروڑونو روپو تاوان سره مخ دي. د یک شمې په ورځ د پېښور په رنګ روډ او جی ټي روډ په میوې ترکاري او نورو توکیو بارې لارې خالي کړل شوې. د عبدالرحمن په نوم یو سوداګر په دې موقع مشال لډیو ته داسې وویل.
د غالوګان د کابل څونو ټیلری کا بندري دا ټول مارا بار کړی دي. تقریبا ما سره 190 گاډي ولال دي. څوک تختګبي کې دي څوک په خبر کې دي څوک نو خار کې ولال دي. دار گاډي پر 16000 روپي ورکوما مال کوس کړی دا. هر مزدور ته 20 روپي یو بوري ورکوما چې مال کو زوما. دې بیا واپس ختل دي 25000 بوري ما کو ځکه کړی دي 25000 بوري ما سره نور گاډو کې ډاک ولاړی. سم سٹورو کې نو زاینه سٹورو کې تقریبا 10-12000 بوري کو ځکه کړی دي. او هر سٹور والا ته په یو بوري باندې 220 روپي دی میشته ورکوما.
له یوې میاشتې زیات موده کېږي چې پاکستان د افغانستان سره خپلې پولې تړلې خو په لندن کې د پاکستان او افغانستان د لوړ پوړو چارواکو له لیدنې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او په پیښور کې د افغانستان وکیل تجار ویلي چې ډېر سر به پولې پرانستل شي. نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پوځي عدالتونو د کار د مودې د غځولو په موضوع یو واري بیا خبرې پیلېږي. نن به په متفقه توګه په دې خبرې وشي او سبا ته به پرې رایه چونه وشي. د پاکستان حکومت په 2015 کال کې په پېښور کې په آرمي پبلک سکول د برید نه پس د پوځي عدالتونو منظوري ورکړې وه چې د روان کال په سر کې د کار موده پای ته ورسېده. د پاکستان او هند ترمنز د سنتاس کمیشن 113 دورزنې غونډه به د نن په اسلام آباد کې پیل شي. د پاکستان سرکاري رادیو وایي چې نن او سبا کېدونکې دې غونډه کې به د پاکستاني پلاوي مشري د انډس واټر کمیشنر مرزا آصف بیگ کوي او د هند پلاوي مشري به د هند د انډس واټر کمیشنر پی کې سکسینا په غاړه وي. په همدې مقصد لپاره لس کسیزه پلاوي د هند نه د وهګاله لارې لاهور ته رسېدلې. پاکستانی مطبوعات وایي چې په غونډه کې به د هند لخوا په چناب دریاب جوړیدونکي په درو منصوبو خبرې اترې کولی شي. له دې نه علاوه د هند لخوا پاکستان طرف ته د باراني اوبو د زیات اندازه باندې د پرېښودو په اړه هم بحث کیږي. د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې یو افغان عسکر پر امریکایي سرتیرو ډزې وکړې او درې امریکایي عسکر یې ژوبل کړل. کومې وسلوالې ډلې د پیښې په اړه څه نه دي ویلي او نه یې هم مسؤلیت قبول کړی. د امریکایي ځواکونو یو ویاند پرون د فرانسې خبري اژانس ته ویل په هلمند کې یو افغان عسکر ماسپخین مهال پر دریو امریکایي عسکرو ډزې وکړې. هلته ائتلافي عسکرو د حملې د پای ته رسولو لپاره پر افغان عسکر ډزې وکړې او هغه یې وژه. د هلمند د والي ویان عمر زواک د فرانسې خبري اژانس ته ویل چې په دې نښته کې یو بل افغان عسکر هم وژل شوی. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې لږ تر لږه 300 سمندري عسکر په پسرلي کې هلمند ته استوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امنیتی او دفاعي ځواکونو د لوړ رتبه چارواکو د ټاکنې د عالی بورډ مشر او غړي معرفي کړل. د دې بورډ مشري د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح ته سپارل شوې ده. د خبر پاڼه وايي په دې اړه په غونډه کې ولسمشر غنی وویل چې د امنیتی سکتور د اصلاح لپاره ستر ګام پورته شوی دی. ولسمشر ویلي چې دا پرمختګ به د امنیتي او دفاعي ځواکونو د اداري چوکاټ په اصلاح کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان کورنیو چارو او دفاع وزیرانو ته سپارښتنه شوې چې د عالی بورډ لغړو سره همکاري وکړي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د چین ولسمشر شی جن پینګ پرون د اختلافاتو په یو طرف ته کولو ژمنه وکړه چې د شمالي کوریا او نورو مسایلو پر سر د اختلافاتو باوجود به هم د زیاتې همکارۍ هڅه کوي. د روان کال په جنوري کې د ډونالډ ټرمپ د لوړې له مراسمو وروسته دا د واشنگټن او بیجنګ ترمنځ د لوړې کچې دوه اړخیزه خبرې دي. ټیلرسن او شی جن پینګ څو ساعته وروسته له هغې وکتل چې پیانګ یانګ اعلان وکړ چې دوی د یو نوي ځواکمن راکټ انجن ازموینه کړې چې د شمالي کوریا د مشر کیم جون اون په وینا دا د دوی د توغندیو د صنعت یو نوی پرمختګ دی. مخکې تر دې چې شمالي کوریا یادې ازموینې وکړي، هغلی ټیلرسن ایشیا ته د خپل لومړني سفر پر مهال اختار ورکړو چې سیمه ییزې ناندرۍ تر خطرناکې کچې رسیدلې دي. اسرائیل د دمشق ته ګواښ کړی چې خپل هوایی دفاعي سیستم دی د دوی د جنگي الوتکو خلاف نه استعمالوي. دا له هغې وروسته ده چې شام پر هغو جیټ الوتکو ډزې وکړې چې پر یوې قافلې یې بریدونه کول، پر چا چې شک کېده چې د حزب الله وسلوالې ډلې ته وسلې لیږدوي. د اسرائیلو د دفاع وزیر اوویکتور لیبرمن پرون وویل که شام بل وارې خپل فضايي دفاعي سیستم د دوی د جنگي الوتکو خلاف وکاروه نو دوی به یې بې له سزنډه تباه کړي. اسرائیل او امریکا حزب الله ته د یو ترهګر ډلې په توګه ګوري چې تر ډیره د شیعهګانو لپاره نیابتي جګړه کوي. د شام فوج ادعا کړې چې دوی د بمبارۍ پر مهال د اسرائیلو یو جیټ الوتکه رانسکوره کړې، خو اسرائیلو دا خبره رد کړې ده. دا تر دې ګړی زموږ خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته او د رفعت انجم نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا ورو
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 پیسې اخیستل کیږي او په 1.50 اویا پیسې خرڅیږي. یو یورو په 1.43 روپیه 80 پیسې او په 1.45 روپیه 50 پیسې. یو پاؤنډ په 1.10 روپیه او په 1.10 روپیه 50 پیسې. یو درهم په 1.10 روپیه اخیستل کیږي او په 1.10 روپیه 10 پیسې خرڅیږي. یو ریال په 23 روپیه 10 پیسې او په 23 روپیه 50 پیسې. یو افغانۍ په 1.55 روپیه 50 پیسې او په 1.55 روپیه 50 پیسې. په یو پاکستانی روپیه 3.25 ایرانی ریال نو اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپیه 3.25 ایرانی ریال نو خرڅیږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکي 24 ساعتونو کې په پیښور او بنو کې به موسم خشک وي، خو په کوټه کې به په ځینو ځینو ځایونو کې د وریځې امکان وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 23 سانتي ګریډ او کم نه کم 42 وي. په بنو کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 او کم نه کم 19 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 سانتي ګریډ او کم نه کم 6 وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د وزیرستان مسعود قبایل وایي دوی لا هم په سمه توګه په خپلو کلیو کې ځای پر ځای کړل شوي نه دي او ځکه نو اندېښنه لري چې د سرشمېرنې په حکومتي عمل کې ښایي لپامه وغورځول شي.
میش دار په دار شولی کمر دم شماری مه دار په دار شي. د جنوبی وزیرستان مسجد محرومه او نور هاز یوته شي.
د تورخم پولی تړل کېدو له وجې هغلته د بندو پاتو ګاډو ډرایوران وایي چې بارکړي مالونه خراب شوي او زخت زیات توازنونه وروختي دي.
اوس په دې سرای کې ولاړو اوس بس کچالو بوی وو کزتی مونږ سرم خرچه خلاص ادم کالوګان خراب شو مال ولات هم تاوان دی مونږ هم تاوان دی.
په کراچۍ کې د پښتو د نومیالي شاعر غنی خان د یادغونډې ګډونوال وویل چې پښتانه باید د خپلې مورنۍ ژبې پښتو زده کړې ته پاملرنه ډېره کړي.
که پښتون د خپلې ژبې سره د پښتو سره مینه وکړي نو د غنی خان پیژندل ډېر آسان.
پر یو شمېر نورو سیمه ایزو همداراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه موضوع. مسعود قبایل وایي دوی د جنگونو له وجې د بیکورۍ په حال کې دي او ځکه نو ډېر امکان دی چې د پاکستان حکومت د کور شمیرنې او سرشمیرنې په کارونو کې دوی له پامه وغورځول شي. دوی پرون په ډېر اسماعیل خان کې د احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې حکومت ته غوښتنه وکړه چې په اوسنیو جنگي حالاتو کې د قبایلو سرشمیرنه ودروي. سیلاب مسعود رپورٹ را کوي.
د مسعود قبایلیانو زن مشرانو ځوانانو او طالب علمانو پرون د اتوار په ورځ د ډیر اسماعیل خان په حق نواز پارک شه د یوې احتجاجي غونډې په دوران کښې پرېکړه وکړه چې مسعود قبایلیون به تر هغه وخته پورې د کورونو او سرشمیرنې په عمل کښې برخه نه اخلي چې تر څومره پورې وفاقي حکومت د دوی مناسبې غوښتنې منلې نه وي. دغو قبایلیانو د احتجاجي غونډې په دوران کښې په دار شعارونه ورکول. په دغه موقع په دغه بارې کښې ځینې قبایلیون مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېدل.
زما نوم نعمت ګل دی. د قومي د تقسیم بنیاد دا د مردم شمارۍ په بنیاد باندې وي. دا فلحال مردم شماری چې کېږي زه داسې ویایم چې لکه به دا څه مېندا مخښې د مېږ سره جبر وشه. د جبر په بنیاد باندې مېږ دار په دار شولې. که مردم شماری مه دار په دار شي د جنوبي وزیرستان ماسید محرومۍ و نور هز یوتې شي.
زه ملک نور خان مالخیل نن دله د پاک نواز پارک شي بای کارډ دغه یو اووز دی. ډېر تکلیفي نه په مېږ تېر شول. کچېرې داسې مېږ ټانګ کړي په دا بیا په نورې خلکې نه وي مېږ اووز بیا ډېر کلاک وي. د مېږ نه نه بیا اسلام آباد لرې دی نه لاهور لرې دی چې شرافت نه بي مېږ آرې وته ملا تړلې ده.
مو نوم عبدالمجید خان لګري. نن چې دا کې مېږ ځوانونه مشرونه او څوره ها د مسجد کوم سره تعلق ستي هغه مېږ د مردم شماري خانه شماري خلاف احتجاج کړی دی. هغه هم صرف په دغه وجه کړی دی چې مېږ په علاقہ باندې اپریشن راہی نجات کلا روغ آئے. نو میش دے پاکستان په مختلف صوبے سے تقسیم شولی او میش خپل علاقہ پریشوا. نو میش دا حکومت تا دا اپیل کوي سو پورا میش خپل علاقہ تا په عزت طریقہ سرا نه ناتلی نه وی ریش پذیر نه وی هغه پورا میش مردم شماری ما کوا.
ز یاسر نا میش دا نن چ کی میش احتجاج کړه وو دا د مردم شماری بارے کښې میش دے قبایل دے حقوق دے بارے کښې وو. د میش قبایل په پاکستان شې د مهاجرین په شکل شه پلاو دی او چکی ما دغه د ویس مردم شماری شری کړی دو نه میج ملشتا نه د میش کورینا شتا او نه د میش خلق شتا دی. دا نن غونډه شه میج د مردم شماری ټوله مسجد د بایکاټ اعلان وکړ.
دا د هه یادوی چې د سیمه نه د قانون ساز ادارو نمائندګون او د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ د پاکستان په ستر پندغولي اسلام آباد کښې د لوړ رتبه حکومتي چارواکو سره د خبرو اترو د پاره لیا اول اسلام آباد ته دلی دی. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
په همدې موضوع کې په پاتې شو. د قبایلي سیمو د زده کوونکو سازمان فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن د میرمنو د څانګې مشره سمرین خان وزیر وایي چې حکومت د سرشمیرنې پر مهال د قبایلو اندېښنو ته ځواب نه وایي. نوموړی مشال ریډیو ته وویل حکومت د شناختی کارتونو په کتلو سرشمیرنه کوي خو د اکثرو قبایلي خلکو کارتونه یا خو بلاک شوي او یا هم هغوی یې له سره لري نه. د دې په خبره په ځانګړي ډول قبایلي میرمنې له دغو ستونزو سره مخامخ دي. زمونږ خبریال طارق اورگزے د دې موضوع تفصیل راکوي.
د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن د خزینه او څانګې مشره سمرین خان وزیر وایي په ملک کې چې کومه سرشمیرنه روانه ده پر هغې د قبایلو تحفظات او غوښتنو ته هیڅ پام نه دی ورکړی شوی. د دې په خبره حکومت ورته ویلي ول چې پر سرشمیرنه د قبایلو تحفظات او غوښتنې به ومنل شي خو هغسې ونه شول. سمرین خان وزیر وایي دا یو موقع ده چې د قبایلو محرومي ختمه کړی شي خو د چارواکو په دې کې هیڅ دلچسپي نشته.
په دې کې د فاټا خلک چې دي هغه اګنور کېږي. د فاټا څه کم دا 2001 نه پس ډیسپلیسمنت وشو حالات خراب شو. فاټا ته نقصان ورسېدو هغې خلکو ته نقصان ورسېدو هغه یو موقع وه چې په سینسس کښې زمونږ ښه ریپرزنټیشن وشي.
سمرین خان وزیر زیاتوي چې د قبایلو ګټه په دې کې ده چې حکومت د سرشمیرنې په عمل کې ورته پوره نمایندګي او واضحه کړنلاره جوړه کړي. دی دا هم وایي دا سرشمیرنې د قومي شناختي کارډ په بنسټ ترسره کېږي نو دا خطره شته چې د قبایلو صحیح شمېر مخې ته را نه شي ځکه چې هلته زیاتره خلک داسې دي چې کارډونه یې نشته او بله دا چې د ځینو خو بلاک شوي هم دي. د سرشمیرنې کمیشنر حبیب الله خټک مشال لوډیو ته وایي سرشمیرنې لپاره قومي کارډ لازمي نه دی خو چې په کم ځای کې افغان مهاجرین او یا غیر قانوني خلک پاتې کېږي هلته دا صرف د شناخت لپاره کاروي ځکه چې حکومت غواړي د ملک د آبادۍ صحیح او کره شمېر مخې ته راشي. حبیب الله خټک زیاتوي چې د پیر په ورځ به یو میټینګ کوي چې پکې د ټولو مسالو د حل لپاره یو ځلې بیا خبرې اترې کېږي.
پولیټیکل ایجنټان او نور ریلیونٹ کسان چې دي که نه هغه دي وختې دي او هغې کښې یو لمسم یو باقاعده یو فارمولا
ټول
ملک شپږم سر او کور شمیرنا د مارچ له پنځلسمې نیټې پیل شوې ده چې دا به د اپریل میاشت تر پنځویشتمې نیټې پورې په دوو مرحلو کې ترسره کیږي. طارق ورغزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
لیوی میاشتې زیاته موده کیږي چې پاکستان له افغانستان سره راشه درشه پریخي او د تورخم او چمن لارې تړلې دي. د لارو تړل کېدو ک لیوی خوا د دواړو خواو خلک د ضروري تګ راتګ نه منع کړي، نو بل پلو په سلګونه لارې هم چې بیلابیل مواد پکې بارو ایساره کړل شوي دي. د ځینو لارو مالکان وایي دا چې مالونه د خرابېدو په حال کې دي، نو دوی اړ شوي چې د سبزو او میوو ډکې لارې په پېښور کې په جی ټي روډ او همداراز رنګ روډ خالي کړي. د ګاډو مالکان وایي دومره تاوان یې کړی چې حد یې نشته. غلام غوس له پېښور راپورټ راکوي.
د تورخم دروازې د بندیز له وجې افغانستان ته روان د لوګانو، کچالانو او نورو میوو او سبزونو ډک ګڼ شمېر ګاډي د پېښور په جی ټي روډ او رنګ روډ په بیلابیلو منډایانو او یخو سټورونو کې خالي کړل شوي دي. د پنجاب د لارو د یو اډې مشر عبدالرحمن مشال ریډیو ته وایي
دغه لوګان د کابل څونه ټیلري کې بندري دا ټول مارا بار کړی دي. تقریبا ما سره 190 ګاډي ولاړ دي، څوک تختبی کې دي، څوک پېښور کې دي، څوک نو خار کې ولاړ دي. دار گاډي په سر باندې 16000 روپیه ورکوم، ما مال کوس کړی دا هر مزدور ته 20 روپیه یو بوري ورکوم، 25000 بوري ما کوجه کړی دا 25000 بوري ما سره نور گاډو کې ډاک ولاړ دي. وار سٹور والا ته په یو بوري باندې 220 روپیه دی میشته ورکوم، هغه یو ورځ پکې او دوه ورځې پکې چلار کولا شي به بیرته وباس.
د شیرخان بندر په لور روان د یو لارې ډرایور محمد شاه مشال ریډیو ته وویل چې د تورخم د بندیدلو په وجه د پېښور په منډایانو کې د مالونو په ځای کولو کې سختو ستونزو او تاوانونو سره مخ شوی دی.
اوس په دې سره کې ولاړ اوس بس کچالو بوی وو کزه تی مونږ را وصل تم تشک مونږ شتور کې اوس تشو نور مونږ سره خرچ خلاص ده مال والام کالوغان خراب شو مال والا تم تاوان دی مونږ تم تاوان دی. شیرخان بندر تم وړل هغه زنه بیا تاجکستان نور سوزي خراب شو خارج نه جات مالونه راغلی په کنټینر کې دا ټول ورسته شول.
حبیب الله نومي یو بل ډرایور وای د سبزو میوه او نورو نازکو مالونو د ساتنې په یخچال سٹورونو کې هم د نورو مالونو لپاره زی نشته.
زی نشته گاڑی تاو را تاو بس هم دی دا خبره کینن به گیټ خلاص یو سبب خلاص د گاڑی خرچې مټولې وخړې ډیر مالونه ولاړ دي او یو الګان نه دی ارس ولاړ دي.
یاد دی وی چې د پاکستان او افغانستان د چارواکو ترمنز په لندن کې د مذاکرات وروسته د زیارت په ورځ د پاکستان خارجه دفتر ویلی وو چې ډیر ضربه د تورخم لارې خلاص شي، خو د پاکستان د خارجه دفتر چارواکو د لارې خلاصولو کره نیټه نه و خودلی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د شمالي وزیرستان د میرانشاه بازار د ظفر ټاون اوسیدونکو وایي د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوسټ په عملیاتو کې د دوی شپږ سوه کورونه رنګ شوي او نن دوی ته سرکار نه ده واپس او نه هم د دوی د کورونو جوړولو څه ځواب ورکوي. دوی په خبره د اوسېدو کما متبادله ذریعه نه لري، همدغه کورونه وو چې رنګ کړی شول. عمر دراز وزیر د دغو خلکو پر ستونزو دا رپورټ موږ ته رالېږلی دی.
شمالي وزیرستان میرانشاه بازار ظفر ټاون اوسېدونکي ګیلمن دي چې د عملیاتو پر مهال د بازار سره سم د غلطه شپږ سوه د دوی د اوسېدو کورونه هم په مکمله توګه ړنګ کړل شول. میرانشاه بازار ظفر ټاون اوسېدونکي سیدا یوب وایي
د ظفر ټاون او د درپخلې سروي احتجاجي کیمپ د بانی پریس کلب مخشه لګولی ده. مطالبه مې دا دي د حکومت نه میش تقریبا سو شپږ سوه کرینه وي چې هغه په اپریشن ضرب ادب شي مکمل مسمر شوي دي، ړنګ شوي دي او د میژو په کرې شه سامانونه وي هغه تبه شوي دي. میژو ته دا په خپل خپل ځای باندې
صابر نواز وای دوی یوازې په میرانشاه بازار کې آباد ول او نن خلک خپلو کورونو ته واپس روان دي، نو دوی هم د خپل واپسې لپاره پریشان دي چې چرته بزي.
گاونډیون چې کلا دریمی بیا میز نه غبال بچ پښتنه کو دا غدا غاسه په انتظار دي. لکه مثال چې ټول وزیرستان تقریبا 98% واپسی وشوله میز نه غبال بچ پښتنه وکو غمیر سره بیا جواب نوي.
خلیل خان وای میرانشاه بازار د اوسیدونکو د اوسیدو ځایونه ختم شول او نن دوی ته هیڅ معلومه نه ده چې چرته به یې آبادوي.
ایسا حکومات وایي چې میرا بودی شوی رکړی دو په چار خدا وایي چې دغه د کیرینا بنیاد یې شوی فوري طور باندې جوړ کړی وای دا شپږ سوه کیرینا چې کیم دي دا زر نه زر په دغه ځی باندې وته جوړ کې سای بل ځی هم ځکه نشته دغه کلی خالق نه دی دا خو پراپرټي وا د بازور پراپرټي وا په مرلا باندې په کرنال باندې خرڅیږي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران آفریدی نه وپوښتل نو دوی وویل دغه خلکو لپاره گورنر خیبر پختونخوا د خپل دورې پر مهال وزیرستان کې د ماډل ټاون جوړولو اعلان کړی چې دغه ټاون جوړېدو سره به دوی ته پلاټس یعنی د کورونو ځایونه او سلور سلور لکه روپۍ د کور د جوړولو په مت کې ورکولی شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو
د ګلدورې
فونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دوه نیمو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندرې جادوګری
په درې نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په تمه نټه د پاسه سلورو بجو
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د صوبې د پولیس سرتیرو او د هغوی افسرانو ته د ترکیانو ورکولو اعلان کړی دی. پرویز خټک پرون په پېښور کې د پولیسو په مرکزي دفتر کې جوړې غونډې ته په وینا کې وویل چې دغه اقدام موخه د صوبې د پولیسو کارکردګي نور هم ښه کول دي. شبیر احمد جان تفصیل راکوي.
په پېښور کې د پولیسو یو چارواکي ایس ایس پی آپریشن سجاد خان مشال لیډو ته د وزیر اعلی لخوا د پولیسو د اپګریډیشن یا درجې لوړولو په حق لوویل چې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د خیبر پختونخوا پولیس د تیرو لسو کالو راسې نېغ په نېغه جنګیږي او قربانې د چانه پټې نري. نو ډېر په صحیح وخت کې حکومت دا پریکړه وکړه او د ملک د نورو صوبو د پولیسو سره په دغه درجو کې دوی برابر کړل. نو دې سره به د دوی په کارکردګۍ او په حوصلو ډېر مثبت او ښه اغېز وغورځېږي.
پولیس مورال په دسر ډېر زیات نور بم ور سره اوچت شي. د کی پی کی پولیس حکم دا فرنٹ لائن فورس اگینسٹ ٹیررزم او د کی پی کی پولیس حکم قربانی دا چانه پټی نه پټول دنیا کې دا واحد داسې فورس دا دومره غټ تعداد کې دوه قربانی نه ورکړي دي. نو ډېر ضروری و چې دوه د خیر خګړ د پاره او د مورال مزید اوچتول د پاره دا قسم څه اقدام اوچت شوی.
هم په دې اړه په چارسده کې د پولیس محکمې کانسټیبل سفید گل او یاسر شاه مشال لیډو ته په خبرو کې د حکومت دا ګام اوستای او ویل چې په دې هم خوشاله دي خو باید د دې قربانو سره سم حکومت ته دوی ته نور هم پاملرنه وکړي.
د ما سفید گل نوم دی، کانسټیبل یم او منګ په دې باندې ډیر زیات خوشاله ځکه چې منګ د منګ قربانی د چانه پټی نه دي. منګ د پنجاب سره او د سند سره یو شانتي ګروپ او منګ نور هم تما کو چې دوی منګ ته د شان مرات راکې. په دې وخت کې چې کومه د پولیس ډیوټي دا منګ د دینه رستو کې ګونو او منګ به نور هم زمنګ اوساری بونند شوې د دینه به منګ او ډیوټي
ورکوم. یاسر شاہ کانسٹیبل یم. دا اپګریډیشن په دې مونږ د حکومت ډېره مهرباني ادا کوو او مونږ خپل ډیوټي اوس هم خدغه سره خپل فرایض چې زمونږ کوم دي کنه ها ایمانداري سره ادا کوو. په دې سره به نوجوانان نسل چې کوم نور پولیس والی ندی به حوصلې ډېر اوچتې شي او مضبوطي بشي.
وزیر اعلی خیبر پختونخوا د دغه اعلان تر مخه به پولیس کانسټیبل یا اس پی به د پنځم نه اووم گریډ، هیډ کانسټیبل به د اووم نه نهم گریډ او سب انسپکټر به د نهم نه یو لسم ته ورسی او د پنجاب پولیس سره به درجو کې اوس برابر شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال اوس تاسو ته د رادیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنی مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
اردن کو مشال ریډیو د تاسو غوږی په پاکستان کې په دروستو کې د ټورنیزم میډیا یو شمیر فعالان و تختول شول او څور زورستا خوشی کړل شول. پر دوی اسلام مذهب ته د سپکاوی تورونه هم ولګول شول. هم په پاکستان کې د چارو شدونکو خبريالان وایي یاد قانون د هغه هواد د پوځ او حکومت مخالفه کسانو د زورولو لپاره دی وی وسیلې په توګه کارول کیږي. پر دې موضوع د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس یو رپورت مهم ټکی تاسو ته ورو. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د رپورت په پیل کې وایي د احمد وکاس ګورایا په نوم د ټولنیزو رسنیو یو فعال چې په لیکنو کې د پاکستان پر طاقتور پوځ او د هغه هواد پر حکومتي پالیسیو نیوکې کولې 13 جنوري میاشت و تختول شو. په همدغه شپه ورځو کې څلور نور فعالان هم غیب کړل شول. ګورایا په یو ټلیفوني مرکه کې اجانس ته ویلي هغه په داسې یو ځای کې وساتل شو چې د شکنجه کیدونکو کسانو چغې اورېدلې شوې. نوموړي زیاته کړې هغه حتی نه غواړي پر هغه څه سوچ هم وکړي چې د یرغمالۍ په وخت کې ورسره شوي دي. اجانس کاږي تر ټولو زیاته ویرونکې خبره دا ده چې پر ګورایا او نورو څلورو تختول شو کسانو اسلام مذهب ته د سپکاوي تورونه هم لګول شوي ول چې په پاکستان کې د دغه جرم سزا مرګ ده. ګورایا ویلي هغه او ملګري د پنجاب لاهور ښار ته په نږدې یوه تیاره ځای کې ساتل شوي ول. اجانس د ځینو شنونکو په حواله ویلي دغه ځای د پاکستان د طاقتورې استخباراتي ادارې دی چې تختولي کسان پکې ساتي. اجانس د څېړونکو په حواله زیاته کړې په پاکستان کې د پوځ او حکومت مخالفه کسانو د ځورولو لپاره د اسلامي مقدساتو د سزا قانون د یوې وسیلې په توګه کارول کیږي. د دې قانون موجودیت سخت دریځه کسان هڅولي چې هغه څوک ووژني چې اسلام ته د سپکاوي تور پرې لګېدلی وي. له همدې ویرې یو شمېر کسان له پاکستانه وتلو ته اړ شوي. خوشې کړل شوی ګورایا او ملګرو یې هم همدغه کار کړی. د پاکستان حکومت تیره اونۍ وویل د فیسبوک او ټویټر په نومونو د ټولنیزې میډیا له ادارو یې غوښتي چې د پاکستانی وګړو اسلام ضد تبصرې او لیکنې له دغو سایټونو لرې کړي. حکومت همداراز ویلي که دغه کسان په نورو هیوادونو کې هم وي پاکستان ته د بیرته وړلو غم به یې وخوري او له قانون سره سمه سزا به ورکړي. اجانس په عدالت کې د ګورایا او د هغه د ملګرو په قضیه کې د مخالف وکیل طارق اسد خبر راغستی چې په عام محضر کې ویلي دغه کسان باید وژل شوي وای. نوموړي زیاته کړې که هغه ته دا موقع په لاس ورغلی وای دغه کار به یې په خپله کړی وای. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس په رپورټ کې د یو نومیالي پاکستانی خبریال حامد میر له خولې ویل شوي په پاکستان کې د مطبوعاتي ادارو مشران او خبریالان د ویرې په فضا کې ژوند کوي. نوموړي زیاته کړې د دوی امنیت ته که له یوې خوا د پاکستان طاقتور استخبارات خطر جوړوي نو له بلې خوا اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا قانون له وجې هم هغوی نشي کولی خپل مسلکي کارونه بې ویرې او طرحې مخته یوسي.
دا مشال ریډیو ده.
په دې وروستیو کې په ننګرهار کې دینی عالمان او قومي مشران د هدفي وجنو ښکار کیږي. په ننګرهار کې دینی عالمان له دولت غواړي چې د دوی امنیت خوندي کړي. خو دغه ولایت والی ګلاب منګل وایي د دینی عالمانو د ژوند د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي. له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد نور حال کوي.
لسمو دی رئیس په ننګرهار کې یو شمیر هغه قومي مشران او دینی عالمان چې د افغانستان د دولت او نظامی ځواکونو څخه د ملاتړ غږ پورته کوي په مرموزه توګه وجل کیږي. د افغانستان د دینی عالمانو د شورا استاذ مولوی ریحان الله په دې اړه مشال رادیو سره په خبرو کې وویل:
موږ او تاسو ټول د دې شاهدانو هر هغه عالم چې په دې ورستیو کې هغه حق وینا کړی دا خصوصا د دې دولت په حمایت باندې او د صلح لپاره غږ پورته کړی دی د ځواکونو ملاتړ کړی دی نو دغه خلاف باندې قدم جګ شوی دی. نو حکومت ته پکار دی چې باید د ټولو علماي کرامو په بشپړه توګه د هغوی امنیت تامین کړي او په دې رابطه باندې هغوی ډېر جدي اقدامات وکړي.
دینی عالمان په داسې حال کې له دولت څخه د خپلو سرونو د ساتنې غوښتنه کوي چې د تیرې جمعې په ورځ په سخرود ولسوالۍ کې د ننګرهار د حج او اوقافو د رئیس مولوي عبدالظهیر حقانی د وژلو لپاره ځانمرګي بریدګر ګمارل شوی و خو په برید کې ورور ووژل شو. مولوی حقانی وایي چې دی به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي خو له دولت نه غواړي چې له بریدګر سره مرسته کوونکي درې تنه چې اوس د ملي امنیت سره تر پښتنو لاندې دي د خپل عمل په سزا ورسوي.
زموږ هدف چې کوم ده په دې ملک کې صلح او امنیت او د اسلام دشمنانو هغه سیریخ ښکاره کول دي او د اسلام دشمنانو د خورو دشمنانو سره مقابله ده. د دین د عظمت او د دین د عزت د ساتلو په خاطر موږ همیشه قربانۍ ته تیار یو او ان شاء الله چې زه به تر اخري ژوند پورې زه به د خپل د وطن خاورې ولس او د دین نه دفاع کوم. خصوصا مهم دا ده چې زموږ د ورور قاتلان یا هغه درې کسه چې اوس موږ نیولي هم دي زموږ تحقیقات په صحیح شکل ترسره شي او دوی په جزا باندې ورسیږي.
کله چې مو د دینی عالمانو دا ستونزه د ننګرهار له والي محمد ګلاب منګل سره شریک کړه هغه په ځواب کې وویل:
هغه دینی علما چې هغه د حق دپاره او د الله تعالی د رښتینی ارشاداتو د تبلیغولو دپاره دوی کار کوي. دغه علما دوی همیشه هدف ګرځوي نو بنان چون هغوی د اسلام مخالف دي د دغسې علماو هدف ګرځول وژل دا خو د مسلمان کار څه چې د انسان کار نه دی.
دی وایي چې ټولو امنیتي ادارو ته یې ځانګړې سپارښتنه کړي چې د دینی عالمانو او قومي مشرانو په هر حال کې ساتنه وکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہو دا ما خام تر شپگو.
اوردونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکو دی د نجیب امرنا د خبرونو لنډی زور.
د مسعود قبیلې مشرانو پرون د ډیری اسماعیل خان په حق نواز پارک کې د سرشمیرنې د پروسې پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د یادې پروسې خلاف شعارونه ورکړل او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې تر څو دوی خپلو سیمو ته ستانه کړل شوي نه وي د سرشمیرنې پروسې ته د ادامه نه ورکوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بار وړونکو لاریو مالکان او سوداګر وایي د پولې د بندېدو له وجې په لاریو کې بار شوي توکي مخ په خرابېدو دي او دوی د کروڑونو روپو د تاوان سره مخ دي. د یک شمې په ورځ د پېښور پر رنګ روډ او جی ټي روډ په میوې ترکاری او نورو توکیو بارې لارۍ خالي کړل شوې. د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې یو افغان عسکر پر امریکایي سرتیرو ډزې وکړې او درې امریکایي عسکر یې ژوبل کړل. کومې وسله والې ډلې د پېښې په اړه څه نه دي ویلي او مسؤلیت هم نه دی اخیستی. د هلمند د والي ویان عمر زواک د فرانسې خبرې ایجنسۍ ته وویل چې په دې نښته کې یو بل افغان عسکر هم وژل شوی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون د امنیتي او دفاعي ځواکونو د لوړ رتبه چارواکو د ټاکنې د عالی بورډ مشر او غړي معرفي کړل. د دې بورډ مشري د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح ته سپارل شوې ده. د افغانستان کورنۍ چارو دفاع وزیرانو ته سپارښتنه شوې چې د دې عالی بورډ لغړو سره همکاري وکړي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د چین ولسمشر شی جین پینګ پرون د اختلافاتو په یو طرف ته کولو ژمنه وکړه چې د شمالي کوریا او نورو مسایلو پر سر د اختلافاتو باوجود به هم د زیاتې همکاري هڅه کوي. او اسرائیلو دمشق ته ګواښ کړی چې خپل هوایي دفاعي سیستم دی د دوی د جنگي الوتکو خلاف نه استعمالوي. دا له هغې وروسته ده چې شام پر هغو اسرائیلي جیټ الوتکو ډزې وکړې چې پر یوې قافلې بریدونه کول پر چا چې شک کېده چې د حزب الله وسله والې ډلې ته وسلې لېږدوي.
او سوریدونکو د جنوب پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ وداریو مهم ټکی له رابی کرم خان اورو.
مشتک ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د ملک په مختلفو سیمو کې د کوشمیرنې د داوونه پس د سرشمیرنې لړۍ هم شروع شوې. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې د خیبر پختونخوا په سرخار پېښور په ځینو سیمو کې خانه شماري نه ده شوې. دې لړ کې کوشمیرنې او سرشمیرنې اهلکارانو نه یوه اهم علاقه د ګلبهار ځینې محلې هم پاتې دي. ادارې وایي د دې سره سره ځینې سیمونه اړوند فامونه د پنسل په ذریعه د مکملولو شکایتونه هم راغلي او دې لړ کې د شماریاتو محکمې ویلي چې د پنسل د استعمالولو اجازه نشته. خو سوال دا دی که مو خلکو فامونه د پنسل په ذریعه مکمل کړی دي نو دغه علاج به اوس سوي. ادارې زیاتوي چې د هغه سیاسي حلقو دی لړ کې اندېښنې سمې ښکاري چې وړو سبو سره د کوشمیرنې او سرشمیرنې په لړ کې زیاتې کیږي او د دوی اصل آبادی په کې لږه ظاهره وي. ادارې په وینا د شماریاتو محکمې له د اندېښنې لرې کول پکار دي ګنې دا ټول عمل به مشکوک ښکاري او چې کله حتمي شمیرنه کیږي نو د ځینې حلقو لخوا په عدالت کې د دې د چیلنج کولو امکانات نشي رد کېدي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت د پولیس اهلکارانو د ترقې منصوري ورکړې. ادارې وایي د پولیس د اهمیت نه انکار نشي کېدی. امن پسې کولو کې د پولیس افسرانو او اهلکارانو قربانیان هم د ریکارډ برخه ده. پولیس په اړه تاثر هم ښه شوی خو حکومت لخوا حقیقي اقدامات کولو لپاره لا ډېر څه کول پاتې دي. ادارې په وینا عام اولس اوس هم د تاڼې نه یریږي او دا یره موجوده ده چې جرم پیشه خلکو پر ضد شکایت د دوی لپاره د تکلیف سبب جوړیږي. ادارې زیاتوي چې عام اولس د پولیس رویې نه هم یریدلې او په تاڼه کې د خپل شکایت درج کولو لپاره د اصل لیک په اړه هم شک لري او همدغه وجه ده چې دوی د اصلاحاتو ټول عمل نه مطمئنه نه دي. ادارې وایي د دې خوالي لپاره پکار ده چې د پولیس او اولس ترمنځ فاصلې کمې کړي شي او د لړ کې د شخړو هواري لپاره د اړوند محکمو نه کار واخیستل شي. جنگ ورځپاڼه ادارې په وینا چې سینا او بلوچستان په لورو پرتو سیمو کې تختولو او وژلو پیښې هلته کارکوونکي کامې او نړیوالو کمپنیانو لپاره د مشکلاتو وجه جوړېدای شي. ادارې لیکي د کارکوونکو تختول که د ډاکوانو په لاس وي او یا باسره خلک دي کې ککړ وي داسې قسمه پیښو نه یره تر هغه خورېږي. ادارې اخره کې لیکي قانون نافذ کوونکي ادارو له پکار ده چې بې له سنډه تختول شوو خلکو خلاصي لپاره د هلې سلې وکړي او داسې قسمه پیښو مخنیوي لپاره کوټلي اقدامات عمل کې راوستل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هندي ورځپاڼه دی فائنانشل ټایمز ایکسپریس لیکي د دغه هیواد یوې پارلماني کمیټي حکومت ته وړاندیز کړی چې د ایران، پاکستان او هند ترمنځ د تیلو د نلیکې په منصوبه دی بیا غور وکړي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنس بیا په یو رپورټ کې لیکلي چې په ترکیه کې اپوزیشن ګوندونه د حکومت له سخت چلند سره مخامخ دي. د دواړو لیکونو مهمې برخې له مجید بابر اورو.
د هند خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی فاینانشل ټایمز ایکسپریس په خپل یو راپور کې لیکي په ایران د نړیوالې ټولنې لخوا په مالی بندیزونو کې د اسانتیاو نه پس د هند پارلیمان د تیلو د مصنوعاتو په اړه قائمه کمیټې د دغه هیواد حکومت ته وړاندیز کړی دی چې د ډیرو مدونه ځنډیدلې د پاکستان ایران او هند ترمنځ مجوزه د تیلو د پایپ لاین د منصوبې په اړه دی یو وار بیا جایزه واخلي. د ورځپاڼې په خبره هند په 2003 کال کې په ایران د ایټمی معاملې له امله د امریکا لخوا د مالی بندیزونو نه پس تر ډیره حده دغه منصوبه نه صرف د پامه غورځولې وه بلکې د دې په مقابله کې د افغانستان او پاکستان له لارې د ترکمنستان نه د شروع شوي ټاپي پایپ لاین برخه جوړېدلې غوره کړي وو. د ورځپاڼې په خبره پارلماني کمیټه په خپل وړاندیز کې ویلي دي چې د 2003 کال نه پس د بیلابیلو وجوهاتو له وجې دغه منصوبه کې د نشت برابر پرمختګ شوی وو، خو اوس هند په دې اړه د یو عبوري منصوبې تابع کوي چې د خپل مخ په زیاتېدونکي د توانایي ضرورتونه پوره کړي. بلخوا د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په صدارتي اختیاراتو کې د لا نور واک ورکولو په موخه د راتلونکي ټول پښتنې په اړه د دغه هیواد د اپوزیشن ځینې غړي شکایت کوي چې انتظامیه ورته ګواښونه ورکوي، تشدد پرې کوي او بې ځایه یې نیسي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس په دې راپور کې راغلي چې دغه غړي دا هم وایي چې د دې ټول پښتنې په اړه د کمپاین لپاره ورته په ټلویزیونونو پوره وخت هم نه ورکول کېږي. د اجانس په خبره په ترکی کې د اپوزیشن لخوا دا شکایتونه په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د 14 اپریل د ټول پښتنې د کمپاین لپاره د هالند د حکومت لخوا د رجب طیب اردوغان د کابینې وزیرانو ته اجازه نه ورکول کېږي. د ترکی د اپوزیشن ګوندونو غړي وایي چې د اردوغان لخوا په آئین کې د صدارتي اختیاراتو په اړه د ترمیم په موضوع هغوی ولسی کمپاین ته نه پرېښودل کېږي او زیاتوي چې په ملک کې د ناکامې پوځي کودتا نه پس موجوده بیړني حالت هم د دوی دا کار ګران کړی دی. خو بلخوا د ترکی د ولسمشر ویاند ابراهیم کالین د اپوزیشن لخوا دا تورونه رد کړي دي او وایي چې هغوی ته ښه په خلاص مټ د کمپاین اجازه ورکړل شوې ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی پرون یک شنبه له داعش سره د مبارزې د نړیوال ائتلاف په کانفرنس کې د ګډون لپاره امریکا ته ولاړ. ټاکل شوی دا نړیوال کانفرنس د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې جوړ شي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به کوربه وي. افغانستان لاغوی وادونه دی چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش له خونړیو حملو سره مخامخ دی. فرشتہ جلالزئی تفصیل راکوي.
افغانستان به روانه اونۍ په واشنگټن کې له داعش سره د مبارزې د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو په کانفرنس کې له هغو ګډون کوونکو وی چې امنیت په مستقیم ډول داعش له ګواښ سره مخامخ کړی دی. په دې نړیوال کانفرنس کې به چې د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو جوړیږي د نړۍ د 18 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې په واشنگټن کې د کانفرنس هدف د داعش د ماتولو لپاره د نړیوالو د ګډې مبارزې پیاوړي کول او چټکول دي. د کانفرنس ګډون کوونکي به د داعش د همکارانو فرعي شبکو او مالی سرچینو د بندولو او همدارس په عراق او سوریه کې د دې ډلې د پناه ځایونو د له منځه وړلو پر لارو چارو خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د واشنگټن په کانفرنس کې د ګډون ترڅنګ به د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړو او لوړ رتبه حکومتي چارواکو سره وګوري.
غرض اشتراک در نشست
د داعش د ائتلاف د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې د ګډون په هدف امریکا ته سفر لرم. دا دغه سفر په لړ کې به په یاد ناسته کې د ګډون ترڅنګ د ملګرو ملتونو د سرمنشي د یو شمېر لوړ پوړو امریکایي چارواکو او د دغه هیواد د کانګرس له غړو سره هم لیده کاته ولرم.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به پر هغو ستونزو رڼا واچوي چې له داعش سره د نړیوالې مبارزې غړي هیوادونه ورسره مخامخ دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 28 یو فرمان صادر کړ چې د امریکا له دفاع وزارت او د ګډو ځواکونو له لوی درستیزه پکې غوښتل شوی چې د داعش د شکست لپاره د ضروري اقدامونو یو ابتدایي لیست یا طرحه ورته وړاندې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې پلان جزئیات لا پټ ساتل شوي دي. په افغانستان کې په ځانګړي ډول په ختیځو ولایتونو کې د داعش د فعالیت د پراختیا له امله اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نو دی ویلي چې په افغانستان کې د داعش د فعالیت او له دې ډلې سره د مبارزې په اړه به د واشنگټن په غونډه کې پر کومو ټکو ټینګار وکړي. خو پرون یې په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان ته ستره ستونزه هغه تروریستان دي چې ځالې په بهرنیو هیوادونو کې دي.
دا مشال ریډیو دا
د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس نن دوشنبه په قاهره کې د مصر لولس مشر عبدالفتاح السیسی سره ګوري. دا لیدنه ځکه مهمه بدل کیږي چې یاد دواړه مشران به راتلونکي میاشت د امریکا لولس مشر ډونالډ ټرمپ سره د لیدو لپاره واشنگټن ته ولاړ شي. د امریکا ولس مشر د جمهوری ریاست د ټاکنو تر ګټلو وروسته په خپلو لومړیو بیانونو کې ویلي وو چې عبدالفتاح السیسی ښه مشر ګڼي او دا چې له هغه سره یې ښه روابط دي. فرشته بیا هم تفصیل د فرشتې جلال زین اورو.
د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس نن په قاهره کې د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره ګوري. عباس او سیسی په داسې حال کې سره ګوري چې د دواړو ترمنځ سیاسي روابط نازک دي. د فلسطینی ادارې مشر په نږدې وخت کې واشنگټن ته ځي او هلته به له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. یو فلسطینی چارواکي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ویلي چې محمود عباس به د اپریل په لومړیو کې په سپینه ماڼۍ کې له جمهور رئیس ټرمپ سره خبرې وکړي. عباس او ټرمپ د رواني میاشتې په پیل کې ټلیفوني خبرې کړې وې. د مصر دولتي ورسپانې الاهرام پرون وویل چې عبدالفتاح السیسی به د اپریل میاشتې په پیل کې له ټرمپ سره د لیدو لپاره واشنگټن ته ولاړ سي. په رپورټ کې ویل شوي چې سیسی د ولسمشر ټرمپ په بلنه واشنگټن ته ځي. دا به د مصر د ولسمشر په توګه امریکا ته د سیسی لومړی سفر وي. دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به را روانه میاشت د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی او د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس سره پر کومو ځانګړو مسلو خبرې کوي نه ده څرګنده سوې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا نوې اداره د اسرایل او فلسطین د زړې لانجې د راسپړلو هڅې کوي او د ولسمشر ټرمپ یو لوی سلاکار تیرونی له محمود عباس او د اسرایلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم څو ورځې وړاندې د اسرایل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. ټرمپ تر دې کتنې وروسته وویل چې د اسرایل او فلسطین د لانجې د حل لپاره خپلې هڅې د دوو دولتونو جوړېدو په وړاندیز پورې محدودې نه ګڼي او سولې ته د رسیدو لپاره حتی په سیمه کې د یو دولت د جوړېدلو نظر منلای شي. په همدې حال کې وال ستریټ ژورنال ورځپاڼې څو ورځې وړاندې په منځني ختیځ کې د یو شمېر چارواکو په حواله وویل چې د ټرمپ اداره په منځني ختیځ کې له خپلو متحدانو سره د یو ائتلاف په جوړولو خبرې کوي. په دې ائتلاف کې به مصر، سعودي عربستان، اردن او متحده عربي امارات شامل وي. دوی به په خپلو کې استخباراتي معلومات شریکوي. مصر او اردن هغه دوی عربي هیوادونه دي چې له اسرائیل سره د سولې تړون کړی، نو له دې امله په سیمه کې د سولې هغې پروسې ته چې د ټرمپ حکومت یې عملي کولو ته لیوالتیا څرګنده کړي ډېر اهمیت لري. د اردن پاچا عبدالله السانی به هم په نږدې راتلونکي کې د امریکا متحدو ایالاتو ته ولاړ سي او د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره به وګوري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د بنگلاديش ستره محکمې د هغه سختدریزي اسلامي ډلې د پخوانی مشر مفتي عبدالحنان د اعدام سزا تایید کړه چې په 2004 کال په ډاکه کې د برتانیا د وخت پر سفیر د حمله اصلي طرح بدل شوې ده. د بنگلاديش حکومت په تیر رسول سيزو کې پر حکومتي ځواکونو د هیواد پر لګکې او د حملو په تړاو په لزګونو سختدریزي او د هغه مشران نیولي او اعدام کړي دي. نوریاس نوري جزئیات راکوي.
د بنگلاديش ستره محکمې د یکشن بیپورز د حرکت الجهاد الاسلامي ډلې پخوانی مشر مفتي عبدالحنان ته د اعدام د سزا د لغوه کولو لپاره د استیناف غوښتنه رد کړه. د درې کسیز قضایي هیئت دغه فیصله د حنان او د هغه د دو نور ملګرو د اعدامولو په وړاندې وروستي خنډونه له منځه وړي. د یو ملګري په 2008 کال یوې محکمې په ډاکه کې د برېټانیا د وخت پر استازي په حمله کې په لاس لرلو مجرم پیژندلی و. د برېټانیا پر استازي انور چودري دغه حمله په 2004 کال هغه مهال شوې و چې نوموړي د دې هیواد په شمال ختیځ سلهت ښار کې له یوه لرغوني اسلامي زیارت څخه لیدنه کوله. په حمله کې نوموړی له نورو 9 کسانو سره ټپي شوی و خو درې پولیس افسران پکې وژل شوي وو. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې له دغې فیصلې څو اونۍ مخکې یو شمېر سختدریزو وسلوالو هڅه وکړه چې حنان آزاد کړي. د پولیسو پر هغه کاروانې برید وکړ چې مهم بندیان یې له یوه زندانه بل ته لیږدول خو پولیسو یې حمله شنډه کړه. د بنگلاديش لوی څارنوال محبوبی عالم ویلي چې نورې قانوني پروسې نه دي پاتې چې حنان او ملګري یې له دار زړولو ځان وژغوري او ښایي دوی په یوه اونۍ کې اعدام شي. د هغې په وینا که څه هم دوی د بنگلاديش له ولسمشره د عفوې غوښتنه کولی شي خو تر اوسه نه دي لیدل شوي چې پر اعدام محکوم شویو اسلامي سختدریزو د ولسمشر رحم کړی وي. د حرکت الجهاد الاسلامي ډله په 1992 کال د هغو بنګلاديشي جهادیانو لخوا تاسیس شوې وه چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په وړاندې په جهاد کې له ګډون وروسته بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي وو. دغه ډله په بنګلادیش کې پر مدني ټولنو او د نورو اسلامي اقلیتونو پر عبادت ځایونو د یو لړ خونړیو حملو په ترسره کولو تورنه شوې چې په ترڅ کې لسلو زیات کسان وژل شوي دي. حنان د 1990 لسیزې په وروستیو کې د دې ډلې مشر ټاکل شوی و. بنګلادیش په وروستیو کلونو کې په مدني فعالانو، بهرنیانو او مذهبي اقلیتونو د یو لړ خونړیو حملو شاهد دی، که څه هم په بنګلادیش کې د اکثره حملو مسؤلیت القاعده دا په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی، خو د صدر اعظم شیخ حسینه په مشرۍ سیکولر حکومت یې د ملامتۍ ګوته محلي شریکانو ته نیولې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د هلمند والی په دغه ولایت کې په دغه ولایت او شاوخوا کې د نامنای دروانو پیښو درې غټ لاملونه په ګوته کوي، لکه پرانستې پولې، کوکنار او د نشه یي توکو قاچاق. د حیات الله حیات په خبره د حکومت پر ضد جنگیدونکې ډلې هم بیا درې دي، یعنی طالبان، حقانی ډله او القاعده. حیات چې په لښکرګاه کې په یو سمینار کې خبرې کولې، زیاته کړه چې ژمی د سرتیرو پر روزنه او تجهیز تیر کړل او دا چې ډېر ژر به د وسلوالو پر ضد لوی عملیات پیل کړل شي. الیاس دایی رپورټ راکوي.
د هلمند والی وایي د کوکنارو پراخه کروندې، د نشي توکو قاچاقبر او د پاکستان او ایران سره د هلمند په زرګونو کیلومتره پرانستې پوله د نامنیو لوی عمل دی. حیات الله حیات چې په یو سیمینار کې خبرې کولې، ویل ژمی د نورو ځواکونو د بیا روزنې او تجهیز تر څنګ د سرحدي پولیسو پر روزنه تیر کړي چې د ایران او پاکستان سره د دې ولایت پراخه پرانستې پوله خوندي کړي.
په هلمند کې د دښمن لپاره چې کوم عوایل یا د مخالفینو لاس ته راځي، هغه یوازې هلمند ټول افغانستان د عوایلو د دښمن سره مساوي ده. که هغه د کوکنارو د کیس نه دي، که هغه د مواد مخدر د قاچاقو نه دي، او که هغه د موږ د ملي شتمنیو معادن او قانونو نه دي، هغه پیسې چې دو لاسته راوړي، هغه نه یوازې دا چې دښمن په هلمند کې، بلکې په ټول افغانستان کې خپل جنګي ماشین د هلمند په پیسو باندې چلي. د منګه لوی سرحد د دوه هیوادونو سره، او هغه داسې سرحد یا د ډیورنډ خط چې په دغه تیرو 15 کالو کې هغې ته توجه د امن کولو دپاره نه ده شوې.
ولې پر پخوانیو نظامي او ملکي مسولینو نیوکه وکړه؟ ویې ویل د پاکستان سره پر ګډه پوله د سرحدي پولیسو دپاره تاسیسات نه دي جوړ شوي، د کوکنارو دپاره مناسب بدیل نه دی موندل شوی، او د حکومتدارۍ پر اساساتو څنګه چې ښایي کار نه دی شوی.
یوه بله لویه ستونزه د دې نامنیو دا ده چې متاسفانه هلمند ته چې څنګه لازم ده په نظامي برخه کې په تیرو کالو کې توجه نه ده شوې، او هغه هم د نظامي برخې د رغونې پاړوند باندې. د نظامي برخې په چوکاټ کې د صادقو او رښتینو بچانو د ګمارنې پاړوند باندې، او د نظامي برخې په چوکاټ کې په حساب ورکونه باندې. که زه یو مثال درکړم، کله چې موږ مرکزي حکومت نه غواړو چې تاسو په هلمند کې د پولیسو سره مرسته وکړئ، موږ تجهیزات نه لرو، سلام نه لرو، مرمۍ نه لرو، په مرکز کې هغه اسناد چې په وزارت کې پراته دي موږ 350% اکمال یو، ولې دلته چې عمل ته راشي موږ چې خپلې څېړنې وکړې موږ 90% په پولیسو کې دلته اکمال یو. 90%
د هلمند چارواکي په داسې حال کې د لاسه د وتلو سیمو د بیرته نیولو په خاطر د عملیاتو ژمنې کوي چې لاله وړاندې په نادالي کې عملیات پیل شوي دي، او د ولسوالۍ تر مرکز پورې لار هم پرانستې ده، او ګڼې سیمې د وسلوالو څخه نیول شوي دي. خو بې ځایه شوي کورنۍ د لویو عملیاتو د پیل انتظار باسي چې ویل کیږي بل میاشت به پیل کیږي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پکتیکا ولایت چارواکي د یاد ولایت د میټاخان ولسوالۍ په یو شمېر کلیو کورونه وګرځېدل او کورنۍ یې وهڅولې چې خپل ماشومان ښوونځیو ته شامل کړي. بلور ته ځایی خلکو د چارواکو د دې کار ستاینه وکړه او زیاته کړه چې اوس ولس د تعلیم په ګټو پوه شوی او خپل ماشومان به رومرو ښوونځیو ته استوي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د یک شمې په ورځ د پکتیکا والی، د پوهنې د ادارې مسؤلین او یو شمېر مدني فعالان د یاد ولایت په میټاخان ولسوالۍ کې پر کلیو او کورونو وګرځېدل او کورنۍ وهڅولې چې خپل اولادونه ښوونځیو ته شامل کړي. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت مشال را لوت ویل چه لده سمبولیک حرکت څخه مخه د پکتیکا ټول خلکو ته دا پیغام رسول ول چه هغوی خپل هغه ماشومان چه د شپکلنی عمرونه یې پوره کړی وي د زده کړو لپاره په ښوونځیو کې شامل کی.
دغه د څو کورنیو پیغام د هرې کورنۍ لپاره پیغام وو چې هر څوک په یو کور کې ماشوم لري چې شپکلنی پوره کړی او کورنۍ ته داخل شوی هغوی د خپل ماشوم ښوونځي ته شامل کی. د ماشوم شامل اول ښوونځي ته دا دیواز دي ثواب کار نه دی دا پرېزاوه دا په مور او پلار باندې دی اولاد حقوق دي.
د پکتیکا ولایت د پوهنې رئیس محمد نسیم واجد وایي چې ښوونځیو کې د ماشومانو د شاملولو لپاره به ورته کمپاینونه په نورو ولسوالیو کې هم ترسره کړي. د زیاتوي اړوند ادارې سږکال د پکتیکا په مرکز او ولسوالیو کې تر 20,000 پورې د جدید الشمول زده کوونکو د جذب پلان نیولی دی.
دا پروګرام متخان کې موږ ترسره کړو انشاءالله په نورو ولسوالیو کې به د پانی امرتونو او د ولسوالیو او د ځوانانو او د مدني پلانونو خبر شاله دا پروګرام سره سي تر څو هغه ماشومان زدکو بیا برخی دی او تر څو پورې زکه په امت پیګنه دی زکه په امت پو کې خوځوي نږدې خوځي یا مالټو کې شامل کی شلو زرو پورې سکه نوې شاګردان په جذب خوځوي ته
بل لوی ته پکتیکا وال وای چې دوی اوس مهال د زدکړو په مفهوم او ارزښت پویدلی او خپل ماشومان به تر بل هر وخت زیات په خوانځیو کې شامل کی. د میټاخان یو تن قومي مخور وایي
زه عبدالحمید د میټاخان د منطقې اوسیدونکی تعلیم او تربیه د هر انسان لپاره لازم ومتن ولو کدا نه وي کخته او موږ دا لړۍ یو وخت راځي دا هوکړه کړې ده چې موږ خپل ماشومان خام خوانځیو ته دیو. میټاخان د ادم داسې منطقې ته ستروس پورې یو مکتب هم نه ده پکې بند ټول مکاتب اده چادان دیو درسونه پکې ویل کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د پکتیکا سیمه چارواکي په یاد ولایت کې د ښوونې روزنې بهیر ته په جدي پاملرنه ټینګار کوي او وایي چې په نوي لمریز کال کې به د دوی زیاته توجه او فوکس د پوهنې د بهیر د کمیت او کیفیت په ښه کولو متمرکز وي او خلک به وهڅوي چې په ښوونځیو کې د خپلو لونو او زامنو د شاملولو له لارې د هغوی د هوسا راتلونکي په خاطر اقدام وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د خوست ځوانان وای پر دې سربیره چې د لوبو میدانونه وسایل نه لري ل کرکټ او نور لوبو سره بیکچا مینه ده. ځوانانو د کرکټ د یوې سیمه ییزې سیالۍ پر مهال مشال لړی ته وویل چې که حکومت پاملرنه وکړي نو خوست به د پخوا په شان بیا هم د افغانستان ملي لوبډلې ته د کرکټ ځلیدونکي ستوري ورکړي. بیا هم د نجیب الله الوخیل رپورټ.
د خوست د ولسوالیو او لرو پرتو سیمو ځوانان وایي چې د کرکټ له لوبې سره مینه لري او په وزګار وختونو کې تمرینونه کوي خو د سپورت میدانونه او نور تخنیکی وسایل نه لري. دوی یاد سرګندونې د یکشنبې په ورځ د کرکټ د لسو ټیمونو ترمنځ د هغو سیالیو په پای کې مشال راډیو ته وکړي چې له 15 ورځو راهیسې د سپیرې د سرحدي ولسوالۍ د سور کخ په نوم د یو لوی کلي سره نږدې د غرونو په لمن کې جوړ شوی و. د ټورنمنټ مالي او تخنیکي چارې چې په سویل خطی زون کې د ورزش او ځوانانو د پرمختیایي سازمان پر غاړه وي د یاد سازمان مشر یونس آهنګر د کرکټ د دې سیالیو په باب وویل
ټورنمنټ د سپیر په ولسوالۍ کې د سور کاخ په کلي کې نیولی و او ان شاء الله چې په راتلونکي نورو وختونو کې به موږ همدغه پروګرامونه په ټولو بخشونو کې هم په کرکټ کې په فوټبال کې په کراټه کې
په سپیر ولسوالۍ کې د کرکټ د سیالیو یو تن لوبغاړی وایي
زه زمرایل توپان ټیم کپتان امیګ ډېر زنه خواکی چې موږ ته داسې ټورنمنټ جوړ کړای دی موږ ته د میدان جوړ شي موږ میدان نشتم دی موږ سه همکاري نه شوی د ورزش په اړه.
یو بل تن ورزشکار هم خپلې غوښتنې په دې ډول وړاندې کوي.
نوم یې نعمت الله رنګ دی فوټبال ټیم لوبغاړی یم موږ خلک د کرکټ ډېر علاقه مند دي او کرکټ سره ډېره مینه لري پاینده که موږ غواړو چې موږ ته یو خپل میدان جوړ کړي دا میدان څه خپله وینې داسې هغه میدان نه دی ګزاري میدان دی د کرکټ چې کوم تخنیکي وسایل دي دغه مرسته سره وکړي.
په خوست کې د کرکټ فدراسیون مشر سید عالم یاد سیالۍ لیدې کبله ګټوري او با اهمیته وښوده چې د خوست د ویلرې پرتې سیمې ځوانو استعدادونو تبارز ته پکې زمینه برابره شوه.
هدف دا و چې د ولسوالیو کوم پاتې کسان چې دي استعداد ولري دی نشي کولای چې معلوم شي نو دې په خاطر د ولسوالۍ ټورنمنټ په لاره اچولو واقعي چې ډېر استعدادونه شته په ولسوالیو کې او موږ کوشش به دا وي چې نور ټورنمنټونه هم دغه شی په لاره واچوو تر څو نور هم استعدادونه منځته راشي.
په خوست کې دا مهال په لسګونو زره ځوانان رزمی او غیر رزمی ورزشونه کوي.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
په کراچۍ ښار کې د پښتو د نومیالي شاعر فلسفي شاعر البته غنی خان د یوویشتم تلین په پلمه لیکوال پوهان او دغه د فن مینوال په غونډه کې راټول شوي ول. دوی ویل چې د غنی خان پر فن د پوهېدو لپاره اړینه ده چې پښتانه خپل مورنۍ ژبه پښتو زده کړي او فخر هم ورباندې وکړي. ځینو شاعرانو پر دې موقع غنی خان ته د شعر په ژبه پیرزونې هم وړاندې کړې. د محمد عمران رپورټ او ورپسې هم د غنی خان شعر د رحیم غمزده په غږ.
د ایتوال پورس د کراچۍ په باچا خان مرکز کې شوې دستوره د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي عمومي سیکرټر یونس خان بونيري په مشرۍ کې وشوه او پر دې موقع شاعرانو په نظمیه او سیاسي مشرانو په خپل ویناګانو کې د غنی خان په ژوند او فکر رڼا واچوله. د عوامي نېشنل ګوند د اطلاعاتو صوبایي سیکرټر حمید خټک له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د غنی خان شخصیت یو ګڼ اړخیزه شخصیت دی او د هغه په شاعرۍ کې هم بلا رنګونه دي، خو په هغه د پوهې لپاره باید پښتون ولس تر ټولو وړاندې پښتو ژبه لوستل او لیکل زده کړي.
یو تاثر باز خلک دا ورکوي چې لکه ته ډېر ایجوکیټډ به پدې وي چې ته وایي چې زه پښتو لیکل نه شم، زه پښتو لوستل نه شم. دا انتهایی غلط تاثر دی. د غنی خان پوهې لپاره لازمه ده چې مونږ د خپلې ژبې سره مینه وکړو. که پښتون د خپلې ژبې سره د پښتو سره مینه وکړي نو د غنی خان پیژندل ډېر آسان.
په دې سوره کې د وینا پر وخت ګډونوالو ویل چې غنی خان نه یوازې په پښتو ادب کې یو لوی نوم دی، بلکې په انګریزي ژبه لیکلې د هغه دی پټان کتاب هم د دې خبرې غمازی کوي چې هغه په دغه ژبه پوهېدو د پښتون کلتور سره سره د پښتون تاریخ نه هم خبر وو. د غونډې په پای کې مشاعره وشوه چې پکې راغلي شاعرانو غنی خان ته د پیرزوونو تر څنګ خپل کلامونه هم واورول. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دیکھ ل دنیا زوگستا د دنیا نر بد جانا کے زما خولی جہانوں ندی وا دیکھ ل دنیا زوگستا د دنیا ن فقیر کچھور کی تاج دا سکندر پروتے گوڑا دا فقیر کچھور کی تاج دا سکندر پروتے گوڑا دا فقیر کچھور کی تاج دا سکندر پروتے گوڑا دا فقیر کچھور کی تاج دا سکندر دنیا زوگستا د دنیا نر بد جانا زمانی جہان ندی وادق دنیا زوگستا د دنیا دنیا زوگستا دنیا
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 15,380 1,380 او 15,000 شپېته کیلو هرڅه اوریدل شي.